حالا هم صفی الله استانکزایی در استدیو با خود داریم. خوش آمدید استانکزایی صاحب.
مننه کام نیمی صاحب. وقت به افغانستان که در ساعت 8 بجه شوی. د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې اوري چې پاکستان بنن بیرته په کابل کې قنصلي چارې پیل کړې. د ایران، روسیا او چین ترمنځ ګډ پوځي تمرینات د جمعې په ورځ له چابهار بندر څخه په عمان سمندرګي او هند سمندر کې پیل شوې دي. دا مهمې موضوعګانې دي خو تر هرڅه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سرټکی، پرون مازدیګر د کابل جلال آباد پر لویه لار په یوه ترافیکي پیښه کې لږ تر لږه څلور کسان مړه او 15 نور ټپیان شول. افغان امنیتي چارواکي وایي د سمنګان ولایت د ریسوف ولسوالۍ کې عملیاتو کې 10 د حکومت مخالف وسلوال وژلې دي. د افغانستان د رزمي سپورتونو یو لوبغاړي حسین بخش سفری بیګا د روسیې په کوربتوب د فایت نایټس ګلوبل سیالیو کې خپل روسی سیال مات کړ. او په عراق کې اعتراض کوونکو د دغه هیواد په جنوب کې د تیلو یو چانځای تړلی. پوره خبرونه. پرون مازدیګر د کابل جلال آباد پر لویه لار په یوه ترافیکي پیښه کې لږ تر لږه څلور کسان مړه او 15 نور ټپیان شول. د لغمان د والي ویاند اسدالله دولتزی تیر ماښام په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د قرغیو ولسوالۍ اړوند یو ریاخیلو د پله تصویر مسیمه کې دوه مارسیدس دوله موټرو ټکر لامل څلور کسان شهیدان شوي دي. یو د 12 ماشومانو په ګډون 15 کسان نور ټپیان دي. په شهیدانو کې دوه میرمنې او دوه نارینه شامل دي.
د لغمان د والی د ویان په وینا ټپیان نږدې روغتیایي مرکزونو ته رسول شوي چې ډېر یې له لومړنۍ درملنې وروسته رخصت شوي، خو څلور ټپیان چې ټپونه ژور وو د جلال آباد حوزوي روغتون ته انتقال شوي. د امنیتي پیښو تر څنګ ټرافیکي پیښې په افغانستان کې د ګڼو خلکو ژوند ګواښي چې په دې هیواد کې خراب سړکونه، د موټر چلوونکو تیز سرعت، بې پروایي او د ټرافیکي قوانینو نه رعایتولي مهم سببونه دي. افغان امنیتي چارواکي وایي د سمنګان ولایت د ریسوف ولسوالۍ کې عملیاتو کې 10 د حکومت مخالف وسلوال وژلې دي. په شمال کې د شاهین قلي اردو د شنبې په مازدیګر یوې خبرپاڼه کې ویلي دا عملیات د ریسوف ولسوالۍ کوتل ریګي او درې چپچل سیمو کې شوي چې پکې 10 وسلوال وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د دې خبرپاڼې په وینا دا عملیات د جمعې د ورځې رئیس پیل شوي او هدف یې له طالبانو څخه د یو شمېر کلیو پاکول دي چې لا هم دوام لري. وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه مشخص خاصه تفسیر نه ده کړی. د لوګر امنیتي چارواکي وایي دغه ولایت د مرکز اړوند التمور پسیمه کې په دوو جلا عملیاتو کې 1.2 کیلو 400 کیلو بنگداني له یو پیک اپ موټر سره نیولې دي. د شنبې په ورځ د لوګر د امنیه قمانداني ویاند شاپور احمدزی ازادي راډیو ته وویل د پولیسو او ملي امنیت په دې ګډو عملیاتو کې په دې تړاو دوه کسان نیول شوي هم دي.
د ولایت مرکز اړوند التمور او سپیس سیمو کې دغه عملیات مشترک د ملي امنیت او ملي پولیسو تر سره کړی چې په ترس کې تر زرو زیات کیلوګرام 400 د بنگدانه چې کوم دی هغه نیول شوی دی او په زمین دوه نفر د تړاو نیول شوی دی.
د لوګر د امنیه قمانداني ویان زیاتوي چې قاچاق کوونکي نشي توکي د لوګر له لارې میدان وردک او بیا د افغانستان جنوبي ولایتونو ته لیږدوي. د مختلط رزمی یا آزاد لوبو افغان لوبغاړي حسین بخش سفری د فایت نایټس ګلوبل سازمان سیالیو کې خپل روسی سیال پیټر برګ مات کړ. لوبا پرون شنبه موسکو کې وشو او سفری له درې پړاو لوبي وروسته پر خپل سیال بریالی اعلان شو. د حسین بخش سفری په رسمي ریکارډ کې څلور بریاوي او یو بایلات شامل دی، خو روسی سیالي درې بریاوي او یو بایلات لري. تر دې مخکې هم حسین بخش سفری په کورنۍ او سیمهییزو سیالیو کې د پام وړ بریاوي ترلاسه کړي. تر سفری مخکې نور افغان لوبغاړو احمد ولی هوتک، باز محمد مبارز او عبدالسمی فیضی هم د روسي په کوربتوب په آزادو مبارزو کې برخه اخیسته او خپل سیالانی مات کړي. د سفری د بریا په اړه ارګ په خپل فیسبوک پاڼه د ولسمشر غنی پیغام خپور کړی چې هغه ته د دې بریا مبارکي ورکړي. په عراق کې اعتراض کوونکو د دغه هیواد په جنوب کې د تیلو یو چانځای تړلی او د دې تاسیساتو برېښنایي پرچاو کړی. دا په دغه هیواد کې د درې میاشتو راهیسې د پیل شویو اعتراضونو دوام دی چې پلازمینه بغداد او جنوبي برخې ځپلې دي. د رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی د اعتراض کوونکو د شنبې په ورځ د ناصریه د تیلو د تاسو د تړلو پر مهال نه خپل خاوره نه تیل شعارونه ورکول. د تیلو د چانزای په ورځنۍ توګه 9000 بیرل تیل تولیدوي. په راپور کې د یو امنیتي چارواکي او د تیلو د چانزای د دوه چارواکو لخوا ویل شوی دغه تاسیسات تړل شوی دي. عراق له درې میاشت راهیسې د حکومت ضد او ایران ضد بې رهبره اعتراضونو سره مخ دی چې په وړاندې د حکومت ځپونکي اقدامات د سلګونه کسانو د وژل کېدو سبب شوي. د سومالیا چارواکي وایي په پلازمینه موګادیشو کې د شنبې د ورځې موټری بمی چاودنې لږ تر لږه 90 کسان وژلې دي. چاودنه د یوې لارې په وسیله د تلاشۍ یوې پوستې سره نږدې د ګڼې ګوڼې پر مهال شوې وه. دا چاودنه په وروستیو کلونو کې په موګادیشو کې یو له تر ټولو خونړیو بریدونو څخه دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتیرش دغه برید په کلکه غندلی. د نوموړي د ویان په وسیله یو خپاره شوي بیان کې ګوتیرش ویلي د دې ظالمانه جنایت ترسره کوونکي باید عدالت ته راښکل شي. چا د دغه برید مسؤلیت نه دی منلی، خو په القاعده پورې تړلې الشباب ډله په سومالیا کې ډېره فعاله ده. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی ویلي په داسې حال کې چې ټاکل شوی نن یک شنبه د بندیانو تبادله ترسره شي، د هغو افرادو لیست نهایي شوی نه دی چې باید د اوکراین د مرکزي حکومت او د دغه هیواد په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو ترمنځ تبادله شي. د دسمبر په 9 په پاریس کې د اوکراین، روسیې، فرانسې او جرمني ترمنځ د سولې خبرو کې چې هڅه کوي د اوکراین 15 کلن کړکیچ پای ته ورسوي، د بندیانو د تبادلې په برخه کې ټول د ټولو لپاره نظر پیاوړی شو. زیلنسکی د شنبې پورس خبرلونو ته نن یک شنبه یاد کړ چې ټاکل شوی بندیان پکې تبادله شي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. د خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشه. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې نن یک شنبه پاکستان په کابل کې خپلې کنسولي چارې بیا پیلوي. آزاد خبریال او د مشال څانګې همکار طاهر خان وایي
د پاکستان د استخباراتو مشر تلیو، خارجه سکرتر تلیو کابل ته، څو بیا د افغانستان پلاوی اسلام آباد ته راغی. دواړو کې دې شي په دې باندې اتفاق کړی وي.
د ایران، روسیا او چین ترمنځ ګډ پوځي تمرینونه د جمعې ورځ پیل شوی دی. حقانی حسین، ترکیه میشتي، ایرانی کارپول، امریکا سره د ایران شته کړکیچ او د یادو تمرینو پراخوالي ته په کتو داسې ګډ مانورونه بې سابقه بولي.
از نظر وسعت پوشش روی اینکه در مقطع حساس کنیزر انجام بشه با توجه به تنش ایران و آمریکا کم سابقه هستش.
برته افغانستان ته ورزو. د خوست له والي حلیم فدایي سره غږېدلی و د افغانیو بانک نوټونو د رایجولو د کمپاین چارې بریالۍ بولي.
موږ ته په کافي اندازه باندې د افغانستان بانک له لوري مایده افغانۍ راورسېدلې ده. انشاءالله له دې سره به 100% موږ له ټول خوست نه کلدار ورکه او افغانۍ رایج کړو.
د پروګرام په دویمه برخه کې به د ځوانانو پروګرام در تخبور کو. بیا به حقیقت څه دی خبرونه کې د کابل او افغانستان د ککړې هوا په عواملو باندې بحث واوري. بیا هم سلام، ورځ مو په خیر. ازو لومړی مطلب ته، پاکستان به نن بیرته په کابل کې خپلې قنصلي چارې پیل کړي. افغانستان هم اعلان کړی چې پېښور ښار کې خپله تړلې قنصلګری بیرته پرانستې ده. د کابل او اسلام آباد ترمنځ ترینګلتیا وروسته تر هغه زیاته شوه چې افغانستان په پېښور کې له افغان مارکیټ څخه د افغانستان د بیرغ پر کوزولو د اعتراض په توګه په پېښور ښار کې خپله قنصلګری وتړله. ورپسې پاکستان په کابل کې افغانانو ته د ویزې ورکول ځنډولي. په اړه تفصیل اجمل اند وړاندې کوي.
پاکستان وایي نن یعنی یک شنبه کابل کې بیرته قنصلي چارې پیلوي. دا پاکستان سفارت پر خپل ټوټر لیکلی چې د دسمبر له 9 نیټې څخه به په کابل کې دوی بشپړ کنسلي خدمتونه بیرته پیل کړي. په دې اړه سفارت نور جزئیات نه دی ورکړي، خو تر دې مخکې افغان چارواکو اعلان کړی و چې په پېښور کې تړلې کنسلګری بیرته پرانستې ده. په عین حال کې پاکستانی رسنیو رپورټ ورکړی چې 15 کسیز افغان پلاوی په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره د افغان مارکیټ د مسلې او نورو موضوعاتو په اړه غږېدلی او لا هم په دې هیواد کې دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت به سرچینې چې نه غوښتل نوم یاد شي، پرون ماښام ازادي راډیو ته په پیښور کې د افغان کنسلګری پرانسته تایید کړو. دای هم ویل چې د افغانستان یو پلاوی پاکستان ته تللی او لا هم عمل ته دی. د کابل او اسلام آباد ترمنځ سفارتي کړکې چې وروسته لاغه زیات شو چې د پاکستان یوې محکمې پریکړه وکړه چې په پیښور ښار کې افغان مارکیټ دی چې افغان دولت یې خپل ملکیت ګڼي د شوکت کشمیری په نوم یو کس ته چې پرې ادعای درلوده وسپارل شي. د محکمې دی حکم او افغان مارکیټ څخه د پاکستاني پولیسو لخوا د افغانستان د بیرغ د ښکته کولو پاکس العمل کې افغان حکومت د اکتوبر په 14مه پیښور کې خپله کونسلګری وتړله. ورپسې د نومبر په لومړیو کې پاکستان په کابل کې د خپلو کارکونکو زورونه پل مکړه او دغلته افغانانو ته د ویزې ورکړه او کونسلي چاري وسنډولې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه له تفسیري ډډه وکړه چې آیا په کابل کې د پاکستان سفارت لخوا د کونسلي چارو بیرته پایل د دواړو لورو ترمنځ د خبرو پایله ده. خو په اسلام آباد کې آزاد خبریال طاهر خان د ازادي رادیو مشال څنګه ته د دواړو هیوادونو د دې متقابلو اقداماتو په اړه وویل:
زما نظر دا دی چې کله کشیدګي ډیره زیاته شوه او نو بیا سفرونه شوه د پاکستان د استخباراتو مشر تلیو خارجه سکرتر تلیو کابل ته کابل کې خبرې شوه نو یو بل ته ضرور لکه دغه دا هغه سفر نورستو بیا د افغانستان پلاوی اسلام آباد ته راغی. دواړو کې دې شي په دې باندې اتفاق کړی وی چې مسلې هم دغه تګ راتګ او په خبرو کې پاره باندې به خبرې کوو.
په پیښور کې د افغانستان او په کابل کې د پاکستان د کنسولګریو تړل کېدو د دواړو هیوادونو خلکو په ځنګړې توګه افغانانو ته چې پاکستان ته د غنو اړتیا ولکبل ډیر تګ راتګ کوي زیاتې ستونزې جوړې کړې وي. په خاص ډول هغه افغان ناروغان چې په افغانستان کې د روغتیايي اسانتیاو د کموالي لکبل اړ دي پاکستان ته د درملنې لپاره سفر وکړي لګنو مشکلاتو سره مخ وو. همدارنګه د سوداګرو او د دوړو هیوادونو ترمنځ تجارت لپاره هم ستونزې سوا کړې وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د افغانستان دفاع وزارت د وال ستریت جرنال د راپور په خبرګون کې وایي په افغانستان کې د داعش ډله کلکه ځپل شوې. وال ستریت جرنال امریکایي ورځپاڼې په یو تازه راپور کې ویلي په افغانستان کې د داعش د خراسان څنګه تر ټولو ډیر جنګیالي لري او جدي ګواښ ګڼل کیږي. د افغانستان دفاع وزارت مسؤلین وایي په افغانستان کې دغه ډله ځپل شوې او د تیرو دوو کلونو په پرتله پکې کموالی راغلی. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
امریکایي ورځپاڼې وال ستریت جورنال په یو تازه راپور کې ویلي چې له عراق او سوریه وروسته په افغانستان کې د داعش د ډلې د خراسان څنګه یو پیاوړې ډله پیژندل شوې ده. دغه ورځپاڼې د یو امریکایي چارواکي له خولې ویلي چې په افغانستان کې دغه ډله یو جدي ګواښ ګڼل کیږي او تر ډېره حده ورسره د عراق او سوریه مالی ملاتړ کیږي. د افغانستان د دفاع وزارت د دغه راپور په خبرګون کې وایي چې په افغانستان کې دغه ډله شته او فعالیت هم لري. خو د دې هیواد په ختیځ کې د دوی پټنځایونه ځپل شوي او ګڼ شمېر جنګیالي امنیتي ځواکونو ته تسلیم شوي دي. د دغه وزارت د بیان مرستیال فواد امان ازادي راډیو ته وویل:
د شرق افغانستان مو دایښه کمش شکستان دیم دایښ د شرق افغانستان
د افغانستان په ختیځ کې مو د دایښ ملا ورما تکړه دایښ په کېماتي وخوړه او مرچلې مورته ویجاړې کړې سبانې د بزرې افغان امنیتي ځواکونو ته تسلیم شول په سلګونو وو وجل شول او یو شمیرې و تختیدل.
د دفاع وزارت د بیان مرستیال وای اوس په افغانستان کې د دغه ډلې فعالیتونه پټ دي او افغان ځواکونه به د هیواد په هر سیمه کې چوي وزپی. بلخوا د پوزي چارو یو شمیر پوهان وای داعش ډله پر راتلونکو کې یو جدي ګواښ ګڼل کېده شي. د پوزي چارو لدغه پوهانو عتیق الله مرخیل ازادي راډیو ته وویل: د داعش د ډلې یو شمیر غړي اوس هم د افغانستان په شمالي ختیځ او لویدیځو برخو کې فعالیت کوي او پر راتلونکو کې کېده شي چې یو جدي ګواښ واوړي. خاغلی امرخیل وای دا احتمال هم شته چې د سولې له پروسې وروسته یو شمیر ناموافق طالبان له دغه ډلې سره یو ځای شي.
دا شان
ګونګوسی هم شته چې د طالبانو ځینو افراطي افرادو ویلي چې که د طالبانو ډله له افغان دولت او امریکا سره سوله وکړي دوی به له داعش سره یو ځای شي. مخکې هم لیدل شوي چې سپین بیرغونه په تور بدل شوي خلکو هم ویلي او احتمال هم شته دی.
د امرخیل په خبره د داعش د ډلې ځینې افراطي غړي له ننګرهار نه کونړ ولایت ته تښتېدلي دي. دا په داس حال کې ده چې د افغانستان امنیتي ځواکونو په وروستیو میاشتو کې افغان دولت ته په ختیځ ولایت ننګرهار کې د داعش د سلګونو غړو او د دوی د کورنیو د تسلیمېدو خبر ورکړ. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ما موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ورزو روزګان ته روزګان کې د ځوانانو د جذب د پولیسو لیکوته زیات شوی دی. د روزګان ولایت امنیه قمندانۍ مسولین خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله اوس ځوانان ډیره لیوالتیا لري چې د پوز لیکوته ورجذب شي. پولیس هم چې زیاته قربانی ورکوي په دغه ولایت کې اوس ځوانان علاقمند چې د غوی لیکوته هم ورشي. شریف الله شرافت له روزګان په دې اړه رپورټ را لېږلی.
په اورزګان ولایت کې د زیات شمیر با تعلیم ځوانانو لیوالتیا د پوز لیکوته. رپیولا امراز چې د 12م ټولګي څخه تازه فارغ شوی پر داسې محل می د امنی کومندانی فانګړ کې ولیدل چې د 12م ټولګي سند او خپل د طبیعت د سکرای فلاس کې و او د پولیسو د جلب او جذب د مرکز پلاټه کې و څو د پوز فلیکو کې نوم لیکنه وکړي. د دې سمې پښتنه وکړه چې ولی غواړي د پوز لیکوته لاړ شي.
د لپاره غنک مندانه د سپځ سترمنه چانس کې ولارسم ترجمه مخکې مکتب وې د خلاص میکې په دې خاطر چې د روزګان ولایت د سکوت سره ما هم په دې خاطر مش غواړم چې خپل وطن خدمت وکړم.
د رپیولا څخه تر څو قدم راتېرې دوم یو بل ځوان د مرتضی په نوم هم ولیدلې چې پولیسو ته تلاشي ورکول او سندونه یې هم په لاس کې و. د ازادي راډیو ټول چې زکه غواړي د پولیسو لیکو تراسي څو د پوز لیکي د با تعلیم کسانو لاړخه پر ځان به سیاسي
نوی مرتضی دلته په دې مخه راغلی چې د افغانستان په سترمن د روزګان ولایت سترمنی چانس راغلی. په دې سترمنی په چانس کې سپتنام وکړو او خپل هیوادوال ته خدمت وکړو.
مخکې د څه کاروبار کولې اوس؟
مخکې مې مکتب وای، د مکتب ترڅنګ مې انګلیسي زده کړم کولې.
لامل یې څه و؟
اوس تل مې د افغانستان په نظام کې ځینې داسې دغه افسران چې سم نه دي روزل شوي غواړو چې د خپل هیواد د نظام په تعلیم ته تا خلکو جوړ کړو. په نورو خلکو مې زاک دا دی چې د افغانستان نظام ته څه د ټولنې صالح خلک په لاس ورکړي.
سالم باشه که جامعه را سالم بسازه.
دا بیا د اورزګان ولایت امنیه قومندان محمد خطاب خنجری دی چې د امنیه قومندانۍ په انګړ کې تر 200 زیات هغه ځوانانو ته د افغان پوز او د وطن د ساتنې په اړه خبرې کوي چې تازه غواړي د ملي پولیسو لیکو تراسي او نوملیکنه وکړي. خنجری ازادي راډیو ته ویل چې دوی اونۍ وړاندې اعلان کړی و چې سلطنه ځوانانو ته اړتیا لري چې د ملي پولیسو په لیکو کې شامل کړي، خو نن ورځ تر 250 تنو زیات ځوانان چې له 12م ټولګي څخه هم فارغ دي ځانونه یې حاضر کړي څو د پولیسو په لیکو کې نوملیکنه وکړي.
دراله کې ما 100 نفر ضرورت داشتیم.
موږ دوی اونۍ وړاندې اعلان کړی و چې سلطنه ځوانانو ته اړتیا لرو څو د پولیسو په لیکو کې جذب کړو، خو نن تاسې وګورئ هر ورځ تر 50 زیات ځوانان راځي چې غواړي د پولیسو په لیکو کې نوملیکنه وکړي. زه د اورزګان په ټوله کې د افغانستان پر نورو ځوانانو هم غږ کوم چې د پوز لیکو تراسي او د خپل وطن د ساتنې په برخه کې
ونډه واخلي.
په اورزګان ولایت کې پر داسې مهال د پوز لیکو ته ځوانان راځي چې په دغه ولایت کې له تیرو څلورو کلونو راهیسې د جګړې ډګر تودي او هر ورځ هم د پولیسو قرباني په سترګو ویني. او د امنیه قومندانۍ د چارواکو په خبره تر دا مهاله زرګونه پوځیانو د وطن د ساتنې په هدف قرباني ورکړې ده. امنیه قومندان محمد خطاب خنجری زیاتوي چې د یادو ځوانانو په اړه به له مرکزي ادارې سره خبرې وکړي څو یادو ځوانانو ته په پلازمینه کابل او یا هم کندهار ولایت کې د روزنې په یو مرکز کې زمينه برابره کړي او وروسته به د پولیسو په لیکو کې ځای پر ځای کړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
د خوست والی محمد حلیم فدایی وایي په خوست کې د کلدارو د چلند مخنیوي او د افغانیو د ترویج په برخه کې دغه ولایت اوسیدونکو له ولایتي ادارې سره هر اړخیزه همکاري کړې. حلیم فدایی ازادي راډیو ته وویل اوسمهال په خوست ښار کې راکړه ورکړه ټوله په افغانیو ده. اجمل تورمان له ښاغلي فدایی سره خبرې کړې.
تر اوسه پورې د خوست له ښار نه تقریبا 100% نور افغاني باندې راکړه ورکړه کوي. دکاندارانو مشتریان په ولسوالیو کې هم په ځینو کې 90%، په ځینو کې 80%، په ځینو کې تر 95% پورې دا بریالۍ روان ده پروسه. او هغه چېرته چې وروسته پاتې یو د هغه علت یوازې دا و چې موږ ته مایده پیسې نه وې رسېدلې، اوس کافي امدانا ورز چې زله تاسو سره خبرې کوم موږ ته په کافي اندازه باندې د افغانستان بانک لوري مایده افغاني را ورسېدل ان شاء الله لدې سره به 100% مزل ټول خوست نه کلدار ورکه او افغاني رای جوړ
ولی سب کدار ته وای چې په دې برخه کې د ولس همکاري لته سره څومره و
دا خو د ولس همکارین کینوا یولس میاستی کړه چې مختار ه جوړ کړلای چې ترہی اساسي بنسټونه آغاز موږ د ملي هویت ساتل ملي اقتصاد تقویہ او دکانداران خصوصا په هغه مرحله کې کچیرته پاکستان تور لیست دی نو بیا چې دوی څومره ذخیره او زیرمې لري دوی ډیر لوی زیان ویني نو دغه احتمالي خطر نه دی ژغورلو لپاره مو دغه طرح جوړ کړل په دې باندې مولول سره له هر قشر سره کار وکړو ذهنیت آماده او بل اخره دغه پروسې په عملی تطبیق کې ولس مدني ټولنو ژورنالیستانو علماي کرامو خويندو قومي مشرانو سپینګیرو هم په منبر هم دفتر هم سنگر هم امنیتي ځواکونو هم ملکی معاملونو او هم نظامی معاملونو هم قضا او سرنوالی ټول لمنګ سره په دې اړه باندې مرسته وکړله همکاري وکړله افغانستان بانک د افغانستان خصوصي بانکونو صرافانو اتحادیو هر ټول سنفونو په دې کې بشپړه مرسته کړې ده او هغه و چې اوس په خوځ کې ان شاء الله نور به د تل لپاره افغاني باندې راکور کړل کیږي ځکه چې نورو بهرنیو اسعار باندې راکړه ورکړه دا د قانون خلاف ده او دا جرم ده
جناب ولی سپ راکړه ورکړه خو په افغانیو کیږي خو یې څومره کنټرول په دې برخه کې موجود دی چې یو شمیر خلک داسې شکایتونه او اندېخنې هم لري چې ګوندی په افغانیو باندې بیا پلور چې ده د ګران کیږي مثلا دوی ته غتو کی چې په افغانیو باندې دوی اخلي په ګران اور باندې د اټیوال لخوا خرڅول کیږي په دې برخه کې څومره کنټرول موجود دی
داسې راپورونه مکتم راځي زمونږ د یو سلووش لري چې کوم د شکایتونو شمیره ده اکثره همدغه شکایتونه راځي موږ د دې لپاره په ټول خوست کې پټ ټیمونه چې هغه خلک پیژنې نه د مشتری په نوم باندې مو هغه ګمارل دي هر چیرته چې موږ وګورو چې قیمتونه واقعا له هغه عادي حالت نه په لوی تفاوت باندې دوی اجناس پرلوري نو هغه فورا بدیغي پر خلاف باندې عملی اقدام کیږي بیګاش په تاسو د دلیوی چې موږ همدغه پټ ټیم د ګربوزو په سرک باندې یو دو پمپونو ته ورغله چې هغه همدغه کار کول زای پر زای باندې دکانونو مهر لاک شو البته د نرخونو تعین او ټاکل دا موږ نه کوو مونته موږ کنټرولو چې وګورو چې ولست زیان و انړی نور خو آزاد بازار دی راکړه ورکړه په افغانیو کېږي او نرخونه به د بازار د عرف مطابق وي څوک نشي کولای چې د مروجه نرخونو نه په لوړه بیه باندې په مشتریانو باندې اجناس وپلوري
د خوست والی حلیم فدای سره مو د ازادي راډیو ځانګړي مرکه اوریده هغه د افغانیو د ترویج په اړه باندې خبري وکړي
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
د افغانستان په اړه د لوی دزو مطبوعاتو تبصرې له اسمت ساروان اورو
امریکایي ورسپانې وال سټریټ ژورنال د افغانستان د جنگ او سولې په اړه لیکنه خبره کړې ده په دې لیکنه کې لولو د طالبانو د مشرتابه شورا د ویونې په مخاله اوربند سره موافقه کړې ده د حق سړي چې د لیکوال په باور راتلونکي میاشت د امریکا او طالبانو ترمنځ شایي موافقه ته لار هوار کړي د دې لیکنې په دوام کې راغلي د طالبانو د کوټي شورا په دې شار کې د چهارشنبه د ورځې په غونډه کې له موقت اوربند سره سلا کړی ده. تر دې وړاندې د افغانستان حکومت او امریکا په زلونو له طالبانو څخه د اوربند غوښتنه کړې ده. د تیرې جمعې په ورځ هم د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش وویل که طالبان اوربند وکړي د افغانستان حکومت هم تیار دی چې اوربند وکړي. وال سټریټ ژورنال ورسپانې د یو وطن د څرګندونو پر اساس چې په دې راپور کې هغه د طالبانو یو مهم غړی بللی او د طالبانو د کوټې په غونډه کې ګډون درلود ویلي چې د ډلې له موقت اوربند سره موافقه کړې ده. تر اوسه پورې طالبانو رسمن په دې اړه څرګندونې نه دي کړې او د دې ډلې د قطر دفتر په دې باب د ازادي راډیو پوښتنې ته ځواب نه دی ویلی. څو امریکایي ورسپانو په هلمند کې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستې د وسلوالو طالبانو د وړمې شپې د حملې خبر خپور کړی دی چې په لړ کې لس سرتیري ووژل شول. ډیفنس پوست او واشنگټن پوست ورسپانو ته دا موضوع له دې کبله د پام وړ ښکاره شوی چې طالبانو په سنګین ولسوالۍ کې پر دې پوستې د حملې لپاره تونل یا سمڅه کیندلې وه. دواړو ورسپانو د افغان چارواکو په قول لیکلي چې د برید په مهال په پوسته کې اتلس سرتیري میشتول چې لس یې ووژل شول، څلور ټپیان شول او څلور نورو د ورسپانو د لیکنې پر اساس په زړورتیا طالبان په شا وتمول. د هلمند والی ویندوی عمر ځواک ویلي چې لس سرتیري د پوستې په منځ کې د یوې زورورې چاودنې په نتیجه کې ووژل شول. د تیرو کلونو په ژمو کې د طالبانو حملې هم سړې دي، خو په ځانګړي ډول لکه چې نړیوال محارب ځواکونه له افغانستانه وتلي، طالبان د دوبی په شان په ژمي هم حملو ته دوام ورکوي.
د ایران، روسیا او چین ترمنځ ګډ پوځي تمرینات د جمعې په ورځ له چابهار بندر څخه په عمان سمندرګي او هند سمندر کې پیل شوي. د درې واړو هیوادونو ترمنځ په دې کچه پراخ ګډ پوځي تمرینونه کم ساري ګڼل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران او امریکا ترمنځ اړیکو کې ترنګلتیا لا هم دوام لري. اجمل اند او نور جزئیات.
په داسې حال کې چې د تهران او واشنگټن ترمنځ ترنګلتیا دوام لري، د چین او روسیا سره د ایران د سمندري ځواکونو د شریکو پوځي تمریناتو نن دریم ورسته. دا ګډ تمرینونه د دسمبر په 20مه نیټه د هند په سمندر او د عمان په خلیج کې پیل شوي او د دوشنبه تر ورځې به دوام وکړي. دا همغږي په چارو کې د ایران د پوځ مرستیال امیر البحر حبیب الله سیاری پرون ویل له روسیا او چین سره به د دې هیواد ګډ پوځي تمرینات په راتلونکي کې هم دوام وکړي، ځکه د پوینا دا ډول پوځینه مانوري د هند سمندر په شمال کې د ایران پوځي وړتیاوي زیاتوي. د ایران د پوځي چارو یو ترکیه میشت سیولونکی اقایی جبانی حسین د ایران، روسی او چین ترمنز د شریکو پوځي عملیاتو ته په اشاره د ازادي رادیو پردا څنګه ته وویل:
از نظر وسعت پوشش و از نظر اینکه
خغلی اقایی وایي د تمریناتو د پوخخ د پراختیا له نظره دا چې د هند سمندر او عمان سمندرګي ترمنز ول لزره کیلومتر مربع سیمه د دې تمرینونو تر پوخخ لاندې ده، او دا چې ایران، روسیا او چین پکې ګډون لري، نو د ایران او امریکا ترمنز روانه ترنګلتیا ته په پام دا یو کم سابقه حرکت ده. دا تمرینونه د ایران په جنوب ختیځ کې پاکستان ته نږدې د عمان د سمندرګي له چابهار بندر پیل شوه. د ایران دولتي تلویزیون د دې هواد د سمندري ځواکونو د کمانډان حسین خانزادی لخلي ویلي چې دا تمرینونه د سمندري لارو د امنیت د ټینګښت لپاره ډیر مهم دي. روسي دا شریک پوځي تمرینات د سمندري همکاري یو بیساري بیلګه بللي. د چین د دفاع وزارت وایاند وو کاند پنځشنبه پورز د دې شریکو پوځي تمرینونو په اړه وویل: دا شریک تمرینونه به د دې درې هوادونو د سمندري ځواکونو ترمنځ همغږي، همکاري او اړیکې پیاوړې کړي. دا خغلی کیان پوینا د شینینګ په نوم د چین د توغندیو ضد رهبری شوی سیستم به هم په دې پوځي تمرینونو کې وکارول شي. ایران د روسیې او چین سره د ګډ سمندري پوځي تمرینات په داسې حال کې کوي چې امریکا او ایران ترمنځ ترنګلتیا دوام لري، او د فارس په خلیج کې یو لړ بریدونو ورسته چې امریکا او متحدانو یې پړه پر ایران واچوله، امریکا په دې سیمه کې د سمندري امنیت د ټینګښت ماموریت پر غاړه اخیسته. ایران په فارس خلیج کې بریدونو کې لاس لرل رد کړي. د فرانسې په مشرۍ د یو شمیر اروپایي هیوادونو سمندري ځواکونه هم په سیمه کې د سوداګرۍ او ترانزیت د امنیت په خوندیتوب کې رول لري. توکیو هم د دسمبر په 26مه نیټه د جاپاني بیړیو د خوندیتوب په خاطر سیمه ته د جنگي بیړیو او همدارنګ پوځي الوتکو استول تصویب کړل.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country.
in dealing with the migration crisis.
La dushanbe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna taso da nari la muhimu pesho khabrawi.
ازادي رادیو ته غوښته د ازادي رادیو پروګرامونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې په ژوندې توګه هم اوریدلی شئ. وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې کېږي. د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو لاندو خبرونو ته پام وکړئ.